السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې په کابل کې پر یو میلمستون به 14 سوې ده د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وجلی نن د شنبه د زمري اسد 11 اگست میاشتې اوله په پایل کې اسد الله لودین خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د تیر شپې د حمله په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړی دي د نادلي ولسوالۍ له سیمه څخه د افغان ځواکونو په شاته ګروسه د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې ایران شي او د اسلامي دولت له یادای شپې ویډیوي پیغام کې پر خپل سرغړیزو وسلوالو غږ کړی چې په روسیا کې بریدونه وکړي د خبرونو تفصیل د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د تیر شپې حمله په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړی دي یوه موثق امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې حمله د یو بارولون کې موټر په وسیله د سرخیپ له پسره کې ناو کې د بهرنۍ یو ملمستون ته نږدې شوې ده په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې سیمه پولیسو کلا بند کړې او تر اوسه د حمله د مرګ جوب له په اړه معلومات نه دی ورکول شوی د غزور وره حمله تیر شپه یو نیمه بجه وشوه یو محلي اوسیدونکو عبد الغني روسترز اژانس ویلي چې درنو 14 لو خو براوي کړي و مکتل چې له هر خوا دولتي ځواکونه راورسېدل موږ پونه شو چې 14 چیرې وشوه طالبان بیا وایي چې حمله د مازدا موټر په وسیله چې له 14 موادو ډکه وشوې طالبان د هم وایي چې له دې حمله وروسته د نارت گیټ په نوم مستون ته د دوی وسلوال ننوتلې دي هڅه کوي چې په همدې خبرونه کې په دې اړه تازه جزئیات له تاسو سره شریک کړو د نادلي ولسوالۍ له سیمه څخه د افغان ځواکونو په شاته ګروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې ایران شي د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو د حملو شندولو لپاره سیمه ته اضافي سرتیري استول شوې دي ښاغلي ځواک تایید کړ چې د وسلوالو طالبانو له حملو وروسته افغان ځواکونو له چا مرزا سیمه څخه په تکتیکي ډول ووتل د راپورونو مخې وړ مشپالزګونه وسوالو طالبانو پر نادلي ولسوالۍ حمله وکړه سرچینو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسوال د ولسوالۍ مرکز ته ډیر نږدې شوی وو په همدې حال کې د هلمند چارواکو ویلي څلور مشکوک کسان چې غوښتل نادلي ولسوالۍ ته وسلې او مهمات قاچاق کړي وجل شوې دي د هلمند ولایت مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا کسان پرون د امنیتي ځواکونو لخوا ووجل شول بلورته د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملکی کسانو مرګ جوړه د تیر کال په پرتلا سمنیمایي کم شوې ده د پکتیا د والی ویان نقيب احمد عتل وایي تیر کال په دې ولایت کې د ناامنۍ په پیښو کې یو سلو اته درس کسان مړه او ټپیان شوي وو په داسې حال کې چې دا شمیر سږ کال شپېتو ته راټیټ شوی دی ښاغلي عتل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د کمیدو پر عوامل رڼا واچوله او ویل چې یو ولایت له دولتي ادارو او امنیتي ارګانونو سره د ولسونو همکاري ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامات بشري حقوقو د څانګې دفتر ویلي چې د افغانستان په جنوب ختیځ ځون کې په سلو کې د پندش پیتو ملکی وګړو د مرجوب له مسؤل دي چارواکي په لوګر ولایت کې د یو ماین په 14 کې د پنځو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی د لوګر د والی ویان سلیم خان صالح ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازیګر په ازری ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د سپرلۍ پر موټر ماین 14 وشو چې دغه 15 کسان پکې ووجل شول دا وایي چې دغه کسان ټول نارینه وو او خځې او ماشومان نه وو پکې دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په ویډیوي پیغام کې پر خپل سختدریزو وسلوالو غږ کړی چې په روسیا کې بریدونه وکړي دغه نه دقیقي ویډیوي پیغام پروند دي ډلې لخوا پر یوټیوب خپور شوې دی په ویډیو کې یو کس ښکاري چې مولې وهلې په وسهرا کې موټر چلوي خپل غوتنی غوي او وایي پوتین واوره موږ به روسیې ته درځو او تاسو په کورونو کې به تاسو وژنو په ویډیو کې وستوال کسان ښکاري چې پر زغروالو موټرو او خیمو حمله کوي او روسته وسلې غنیمت کوي دا ویډیو په داسې حال کې خبريږي چې روسیا او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د داعش او القاعده جنگیالیو پر ضد مبارزې لپاره په خپلو کې د استخباراتي او پوځي همکاریو پر زیاتولو په خبرو بوخت دي د امریکا د ولسمشر رئیس د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي کچیر د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې الحاق له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکاري سبب کیږي، امریکا باید دغه الحاق ومني. دا څرګندونه د اوباما د ادارې د پالیسۍ خلاف دي چې د روسیې دغه اشغال او د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت نه دی پیژندلې. ښاغلی ترامپ په هغه مرکه کې چې پرون له یو امریکایي تلویزیون نه خبره شوه وویل د کریمیا خلک باید تر ډیره د روسیې یو برخه وي. ډونالد ترامپ دا رد کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هر ډول اړیکې لرلې وي. د وویل دی هیڅکله له پوتین سره نه دی کتلی او نه یې ټلیفوني خبرې ورسره کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د فرانسې په یو کلیسا کې دیو پرست له وژنې وروسته مسلمانانو پرون د فرانسې او ایټالیا په کلیساګانو کې په دې مناسبت په جوړ شوو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. پرون په روین ښار کې هغه ځای ته چې دا 50 کلن کې وژل شو په نږدې کلیسا کې یو ډله مسلمانان راټول شوي وو. د دې کلیسا مشر وویل چې په غونډه کې د مسلمانانو د ګډون له کبله خورا خوشاله شوي دي. له کلیسا بهر خلکو د هغو مسلمانانو هرکلی وکړ چې پر یو بنر یې لیکلي وو مینه د ټولو لپاره او کرکه د هیچا لپاره هم نه. د بیلابیلو ادیانو د پلویانو په ګډون دې ته ورته نورې غونډې پرون د فرانسې په نورو سیمو او ګاونډي ایټالیا کې هم جوړې شوې وې. او روسي خبردا چې د ارمنستان د اپوزيسيون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایران د پولیسو یو سټیشن نیولې وو له حکومت چارواکو سره تر دو اونۍ مقابله وروسته پرون خپل وسلې کې خودلې او تسلیم شول. د ارمنستان د ملي امنیتي خدماتو ادارې پرون مخام په خبر پاڼه کې ویل د ځنګړو امنیتي ځواکونو د اقداماتو په نتیجه کې د دې وسلواله ډلې غړي تسلیمۍ ته مجبور شول. بیان زیاتوي چې شل کسان په دې ترڅ کې نیول شوې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د دې او نورو خبرونو تفصیل د غرض ویډیو کلیپونه او عکسونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په کابل کې تیر شپه ناوخته زوروره چاودنه وروسته وسلواله نشته سوي ده.
څوره قوي انفجارات شد بیدار مو کړ. دغه مونږ نه فهمیم چې د کوم استقامت ده انفجار.
د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وژلي خو د جنوبي شډلې ویان دغه راپور دقیق نه غني.
یو وو کردن وقتهار ورونه او غیر واقعي جلوه دادن.
د هلمند چارواکي وینا د لوی ولسوالۍ ته تازه د میزبانونو د جلسې بي
اساس وسته صحیح تللی دي او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص په تاسو ترڅنګ هوایي کتاب هم شامل دي چې په حضور کې پړي د خط سره د وسلوانو مخالفینو مخه ونیسي.
د ورکو ازنه د لټه پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې تر نوو بجو پورې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې دا راپور او ری چې په کابل کې تیر شپه نا وخت زوروره چاودنه شوې ده. د چاودنې وروستي جزئیات سړي په څو شیبو کې درته وایي. خو ترغه مخکې بل راپور راخلو. د بشري حقوقو د سر ټولنې په یو نوي راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملشو په فاریاب کې د ملکیانو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند تور لګولې دی. په راپور کې له افغان حکومت څخه غوښتنه شوې چې غیر قانوني ملشي سمدستي منحل کړي. د جنبش ویان دغه ادعا ناسمه ګڼي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې افغان حکومت باید په فاریاب ولایت کې په 13 جون میاشت کې د ملکی وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند مسؤل ملیشه ځواکونه د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپله د څوم ځل لپاره فاریاب ولایت ته ولاړ او هلته یې د ده په وینا د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د فاریاب وژنې د دوستم د ملیشو لخوا د مخکینیو بیرحمیو دوام دی. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان په شمال کې امنیت ځکه له ګواښ سره مخامخ دی چې د جنبش ملیشیا او پخپله جنرال دوستم هیڅکله مسؤل نه دي پیژندل شوي. هیومن رایټس واچ مخکې جنرال دوستم د هغو سلګونه طالبانو په وژنه هم تورن کړی و چې 15 کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ د پرزیدو پر مهال تسلیم شوي او بندیان وو. خو په نوی راپور کې د یونما د سرچینو په حواله ویل شوی چې د دوستم تر قومندې لاندې ملیشو څه باندې یو میاشت مخکې په فاریاب ولایت کې هغه مهال عملیات پیل کړل چې طالب وسلوال له کلیو وتلی وو. یونما وایي د دوستم تر امر لاندې ملیشو د کلیو ته له ننوتو وروسته دیارلس ملکي وګړي ووژل او دوه دیرش تنه یې ټپیان کړل. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي د جنبش ملیشې هغو څلورو کلیو ته ننوتې چې دوی یې اوسیدونکي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل او هلته یې پنځه کسان ووژل او دولس نور یې ټپیان کړل. د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تینج چې د دوستم په مشرۍ د جنبش ملي اسلامي ویان دی د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور ردوي. ښاغلي تینج له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې راپور په جوړولو کې هغه کړی لاس لري چې د افغان حکومت د بدنامولو هڅه کوي او زیاته یې کړه چې دا راپور متوازن نه دی.
ما فکر میکنم که دیدبان حقوق بشر در تهیه گزارش
زه فکر کوم د بشری حقونو د څار ټولنې د دې راپور په جوړولو کې له هغو بیلابیلو سرچینو چې باید کار اخیستای وای او توازن ساتلای وای څو د حقایقو صحت او سمواله ثبوت کړای وای د کار په سم ډول نه دی کړای. د بشری حقونو د څار ټولنه هغو کسانو اغوا کړی چې هلته نفوذ لري او یا یې کسانو ځانونه په سیمو کې ځای پر ځای کړی او حقایق برعکس خودلی دي. د جنبش ویان زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د دې ادعاو په اړه څېړنه وکړي او حقیقت د افغانستان خلکو ته روښانه کړي. خو د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دا راپور یې د سیمې له خلکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی. په جولای میاشت کې د بشري حقونو د څار ټولنې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره مرکې وکړې چې د جنبش ملیشو حمله پرې کړې وه. د دولت آباد د سیمې اوسیدونکي 15 کلن حشمت د دې ټولنې راپورترانو ته ویلي چې د جنبش د ملیشو 200 رینجر موټر د دوی کلی ته ننوتل خو د ملي اردو ځواکونه ورسره نه وو. د حشمت په وینا جنبشي ملیشو دوی ته وویل چې تاسو طالبان یئ او پر هغو خلکو یې ډزې کولې چې له کورونو براوتل. 50 کلنې سرایا هیومن رایټس واچ ته ویلي د دوستم پلوي ملیشو دا د کنداغونو په وسیله په ملا ووهله، ډیره یې ژوبله کړه او ورته ویل چې تاسو پښتنه یئ او د څه ویلو حق نه لرئ. او د سرایا زوی ویلی چې د دوستم پلوی ملیشه په تیرو اتو میاشتو کې څو ځلې د دوی کلی ته ورغلی، خلک یې ګواښلي او د ډوډۍ او پیسو ورکولو ته یې اړ ایستی دي. یو شمیر کلیوالو د بشري حقونو د څار ټولنې ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه هم هغه مهال چې د جنبش ملیشه د دوی کلیو ته ننوتلې په سیمه کې وو او که څه هم په خپله له خلکو سره بد چلند نه دی کړی خو د ملیشو د ناوړه چلند مخنیوی هم ونه کړ. نو موري ټولنه وای د طالبانو لپاره زیدو سم د ستورسته د افغانستان د شمال په پښتون مشتو سیمو کې د دوستم په مشرۍ د جنبش سرغړونې مستند کړي دي. خو له هغه وخت تر اوسه ملیشا قومندانان هیڅ کله د قانون پنجوتنه د سپارل شوی. د هیومن رائټس واچ ټولنې څېړونکې میرمن ګاسمن وای د دوستم د ملیشو په څیر ځواکونه باید لا ډیر په خوا منحل شوی وای خو لدې چې دا ځواکونه زورور پلویان لري نو د بشري حقونو سرغړونو ته په معافیت سره دوام ورکوي. میرمن ګاسمن وای ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني او خپل سرو ملیشه ډلو د لمینځوړو په برخه کې خپل ژمنه باید عملی کړي او دا یقیني کړي چې د ملیشه به د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ځای ونه لري.
په خبرونو کې موردل چې د هلمند چارواکي ډاډ ورکوي چې ندالي ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانیسي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې افغان ځواکونه پر ندالي ولسوالۍ د وسلوالو له حملو وروسته له یوې سیمې څخه وتلي. خو د هلمند د ولي ویان عمر ځواک د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د وسلوالو د حملو د شنډولو لپاره سیمې ته اضافي سرتیري استول سوي دي.
وسلوالو مخالفینو د ندالي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې چې د ندالي ولسوالۍ دوه نقطې کې هجومي حملې پیل کړې دي چې په دې نقطو کې دینا کلابات او چای میرزا دنی ساحره دی. خو په دې خطر باندې چې د دې مخه ونیول شي اثر وسنه ساحه ته تللی دي او په دې کې کوماندوی ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات تر څنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضور کې پړي د کټ سره د وسلوالو مخالفینو مخه ونیسي تر څو
د محل خلکو ته پکې توان ونه وي. ځواک سره په دې سیمه کې په کافي اندازه افغان ځواکونه شته او کته سوب له مرکز نه هم راستو غوړی.
بلې حق کوستنه چې خپل په ساحه کې موجود دی هغه کافي اندازه دی او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت پکې کوم نور قوتونه چې نوی قوتونه و هغه ولایتي قطعات لکه کماندو و ضربتی و او نور دست قطعات هغه بعد دولس بجونه ساحی ته داخل شوی دی چه وضعیتی تر دیر البیتا پوری کابو کرده دی او تحت مدیریت شده.
په وروستیو جګړو کې خو خامخا تلفات هم پیښ شوي، په دې کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو تلفات څومره دي؟
تلفات داسې معلومیږي چې جګړه ده او جګړه فعلا هم دوام لري. کوم خاص معلومات نه کیږي درنه تلفات ورته اوښتي دي. هغه معلومه ده چې داسې معلومیږي معمولا په جنگ کې به تلفات ورته اوړي، خو د دې په خاطر باندې چې محل خلکو ته پکې زیان وانه وړي، تلفات وانه وړي، خپل جناب والي صاحب مخکې یوه جلسه دایره کړله چې په هغه کې ټول نظامیان راوغوښتل شول او په دې کې ټینګار والي صاحب هم دې وکړي چې باید هغه ساحې چې هغه ځای کې د محل خلک موجود دي، په هغه ځای کې ملکي کسان دي، باید په هغه ځایونو کې ډېر دقت وشي تر څو محل خلکو ته زیان ونه وړي. خو بدبختانه چې وسلوالو مخالفینو د خلکو په کورونو کې ځای په ځای کړي دي او تیاري او هوایي ځواکونه چې کله راځي ډېر دقت کوي چې محل خلکو ته تاوان پکې وانه وړي.
طالبان د دولتي حکومت ساحه ته څومره نږدې شوې دي؟
کومه ساحه چې تقریبا وسلوالو مخالفینو په برید کړی دی شپږونه تر اووه کیلومتره پورې دی. ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلوال مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه یې کړي دي چې یوه نقطه تقریبا په څلورو نه تر پنځو او بله تر اووه کیلومتره پورې غځېدلې ده. د ولسوالۍ خو د دې لپاره هم په کافي اندازه کم کړی
او د وسلوالو شمیر څومره دی ځواک صاحب؟
د وسلوالو مخالفینو شمیر معمولا نه معلومیږي چې څومره به وي، خو دوی نه معلومیږي چې دوی هغه قوت نه چې ټول جمعوري کړي دي په همدغه ځای باندې برید کړی دی او دوی شمیر دقیق نه دی معلوم چې څومره دی.
کومې سیمې اوس د طالبانو لاس ته لوېدلې دي؟
د وسلوالو مخالفینو تنها په یوه نقطه کې چې چای میرزا نقطه راځي هغه ځای کې لږ عقب نشینی سوې ده. د افغانامتي ځواکونو له پخوا څخه په خاطر په مخادر چې هلته محل خلک دي، کورونه دي، په همدې موخه باندې افغانامتي ځواکونو په هغه ځای کې هم عقب نشینی کړې ده په ډېره لږ نقطه کې. خو په هغو باندې هم د کماندو ځواکونو اوس دقیق او منظم عملیات شروع شوي دي چې تر څو په ډېر دقیق شکل باندې هلته ډېرې بخښه ونیسي.
د هلمند د والی ویان عمر ځواک چې د نادلی ولسوالی پر امنیتی وضعیت خبري کولی، په څو شیبو کې د ازادي رادیو له خبريال څخه په دې ولسوالی کې د امنیتی وضعیت په اړه معلومات غواړو. مخکې مو په خبرونو کې وریدل چې په کابل کې 14 سوي ده. د دې 14 په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سي، خو په جنسونو کې دومره ویل سي چې په کابل کې پر یو میلمستون لوجستیکی مرکز د موټرو په وسیله به 14 سوي ده. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی سره په مستقیم تماس کې دي. صدیقی صاحب، د دې 14 په اړه خبرونکو ته ورستي معلومات ورکړئ، ځکه چې زه د نقیز معلومات روسو پرې به اجنسونو کې راغلي، هغه ورستي او دقیق معلومات څه دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. تېره شپه 14 په دې سیمه کې سوی وو. لومړی 14 د واسطې وسیله باندې ترسره شو، بیا درې تنه تروریستان وو چې غوښتل یې د دې مرکز یا ساحې دننه شي او پرې ولته ولیدل. زمونږ خاص ځانګړي پولیس ځواکونه خپل عملیات د شپې ناوخته شروع کړل او نن سهار تذکر شو درې کسه هغه تروریستان چې کوشش کوي په دې هدف چې دې مرکز ننوځي هغه له منځه تللي. زموږ یو ځانګړی پولیس ځواکونو زخمي دی، خو دومره تشویش وړ دی. اوس اخر انتصاب زموږ د کابل پولیس او نور د برخې ټیمونه ساحې کې دي تر څو د دغه 14 خسارې او هغه تلفات چې خلکو ته اوخته هغه برخې او تثبیت کړي.
بل صدیقي صاحب، د حملې هدف څه وو؟ هلته کوم میلمستون وو، لوجستیکي مرکز وو، که هوټل وو؟
پریس آئے کہ یہ لوجسٹکی مرکز ہے ریلورٹ کیپ کا نوم چی پکی خارجان ہمتا انو ہرا فساسی دا چودن ہم دے مرکز مجھے پر سوئے ہم کلوستان غفتو چی دے مرکز دلن شی خوب دے نتا والے گلی آس آئے کہ دے مرکز ترسان کمبل سرائے ہم دے فرائد اللہ وطلی کو زمانگا زنگری زاکون اوپا دے وطا والے گلی چی لاسپقاس جر او لاغا تلوستان لمنز یوسی.
صدیقی صاحب، وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې د ګڼو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. آیا په دې حمله کې بهرنیانو ته زیان رسیدلی؟
اول مهم خبر داده چې دا طرحګر په دې ولایت حواله جلسی دی مرکز دلون نشي په ساحه کې دلار شي اما هغه تلفات چې 14 په نتیجې کې رامنځته راغلي هغه تر اوسه تکتیک شوی چې دی شي چې دی مرکز هغه ګاردونه چې معمولا د بل هیواد نه کېدای شي چې هغه ته هم خساره او تلفات راوخته خو موږ اوس په تدبیر په حالت کې یو تر اوسه پورې داسې کوم خاص او یا نه هی گزارش چې په دې کې تلفات او شمېر وخی او کار کوو وروسته به دا معلوم شي.
بله صدیقی صاحب، په کابل کې د امنیتي تدابیرو خبره کېدله، خصوصا له وروستۍ چاودنې وروسته په دې مزنګ کې ولې بیا هم وسلول تونیږي چې دغسې حملې پلان کړي چې زیات دوام هم کوي؟
نو د خپلان سره مخالفي دا کسان چې ترهګر دي او د خلکو د افغانستان د خلکو اصلي دښمنان دي، دوی به خامخا ډېر کوښښونه کوي تر څو چاودنه ترسره کړي او خلکو ته ضرر ورسوي. د دښمن سره مخامخ نو موږ هم په امنیتي ځواکونو کې ټول کوښښ کوو شپه ورځ د افغانستان د خلکو زامن چې په امنیتي ځواکونو کې دي شپه ورځ دوی کار کوي، تلاش کوي تر څو دغه بریدونه مخه ونیسي. د دې بریدونه کله کله دوی مخه یعنی اکثر ځایونو کې چې دوی برید کوي د بریدونو مخه نیول کېږي، دینی ولکیږي دوی د دې هغه د شیشې او لوی هغه شانکیږي، خو بیا هم دوی کولی شي ساحې ته خپل ځان ورسوي. په کابل کې تدابیر هم زیات دي، همیشه زیات دي. ټول امنیتي ځواکونه په کابل کې دوی همیشه په وظایفو کې په تدابیرو کې، خو بیا هم ماشینې سره دوی راځي او داسې لاس وهي. تېر شپه هم دوی د برید کړی، خو دوی خپله له منځه تللي. موږ ډېر هیله مند یو چې عام خلکو ته کوم ضرر نه وي رسېدلی. نو زموږ د پولیسو اساسي دنده هم دا ده تر څو د خلکو ځان او مال وساتي.
ډېر مننه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې په کابل کې د وروستۍ بمی حملې په اړه خبرې کولې. په کابل کې پر یوه میلمستون او لوجستیکي مرکز د موټر په وسیله بمی چاودنه سوې ده. ځینو وسلولو پر دغه کمپاونډ چې تر ډېره بهرنیو څخه استفاده کوي حمله کړې ده. په ځینو اجنسونو کې ویل سوي چې وسلولو له افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوله نشته هم کړې ده. یوه محلي اوسیدونکي عبدالغني نن سهار رویټرز اجنس ته وویل
سره قوی انفجار شد بیدار مو کرد
درنو چاودنو له خوبه را ویښ کړو و مو کتل چې له هرې خوا دولتي ځواکونه را ورسېدل. موږ پوه نه شولو چې چاودنه چیرې وشوه.
د دې چاودنې ږغ د کابل په زیاتو برخو کې اورېدل سوی او تر پیښې وروسته د کابل پر زیاتو سیمو برېښنا پرچاو سوې ده. وسلولو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند وویل چې دغه ماموریت د وضعیت ارزونه کوي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نادلی ولسوالۍ لیوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانیسي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو د حملو د شنډولو لپاره سیمې ته اضافي سرتیري استول سوي دي.
او په دې کې کوماندوی ځواکونه، ضربتي ځواکونه، خاص قطعات، ترڅنګ هوایی قطعات هم شامل دي.
شغلی ځواک تایید کړ چې د وسلوالو طالبانو له حمله وروسته افغان ځواکونه له چامیرزا سیمې څخه په تاکتیکي ډول ووتل. د راپورونو له مخې وړمش په لسګونو وسلوالو طالبانو پر نادالی ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته نږدې سوي دي. الیاس دایی له لشکرګر سره په مستقیم تماس کړی دی. سهار په خیر څه دي په نادالی ولسوالۍ کې تازه جزئیات؟ ځکه چې زه د نقیز راپورونه راځي د خانشین ولسوالۍ له ستایو تحولات ورسته.
سالی صاحب، دغه اوس د تاسو خبرې کوم په نادری ولسوالۍ کې شدیده جګړه نسته. تیر شپه چې د درون الوتکو واسطه کوم برید د نری مانده په سیمه کې وشو، ویل کېږي په کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د هغه وروسته په نادری کې هغه ډلې او سخت بریدونه چې تیره ورځ تقریبا د ترنیمایي ډیر نادری د سکوت بایسوله اوس درېدلې دي. اما په مجموع کې د تکل صاحب سره ما د عمر ځواک مرکه واورېدل. په نادری کې د ځینو سرچینو له مخې، د خلکو د اړیکو له مخې او خپل هغه ولسوالۍ چې بلد یو مرکزي ولسوالۍ ده، ډېرې زیاتې سیمې تېره ورځ په بېساري ډول د طالبانو لاسته ولوېدلې چې دغه اوس یوازې د چانجیر سړک چې هغه کسان چې زما غږ اوري او په ندالي کې بلد وي هغوی پوهېږي، د چانجیر سړک د چانجیر د دستګاه څخه بیا تر لشکرګاه ښاره پورې چې بولان د سپین ممرت سیمه پورې دا کمربند جوړ شوی دی چې دا د ښار څخه تقریبا 2 کیلومتره تر 3 کیلومتره لرې موقعیت لري. البته یوازې په سید آباد سیمه کې پخوانی کمربند په خپل ځای پاتې دی چې هغه یوازې د یوه کلي په سطح کمربند دی. دا چې میرزا یوازې نه ده، دغه شین کلی، زرغون کلی، پکې د شیرنجان چارایي، د نورزو کلی، ناکل آباد، دا ټولې سیمې تېره ورځ په بې ساري ډول د وړ میشتې جګړې د پیل وروسته د طالبانو
بل دای صاحب دغه وسلول د کومې خوا دغه ولسوالۍ ته ورغلل، ځکه چې نادالي خو له زیاتې مودې راهیسې یوه خوندي سیمه ګڼل کېدله.
مو د نادالي ولسوالۍ د شاول د سیمې څخه چې کوم راپورونه موږ ته پرون رسېدلي دي او یا هم د دې نه څو ورځې وړاندې رسېدلي، هغه وویل چې د شمالي هلمند نه په خاص ډول د نوزاد موساکلانه په سلګونو کسان د نادالي او مارجي و دغه رنګه د ناوي ولسوالۍ د جنګ لپاره مرکزي سیمو ته راغلي دي او دوی په دغه جګړه کې ونډه اخیستې ده. البته دا د شمالي ولسوالیو وسلوال دي، هغه وسلوال چې په دې تېرو څو میاشتو کې په شمالي هلمند کې په خاطر سنګینو مساکله کې جنګېدل، اوس پر مرکزي ولسوالیو ویل کېږي چې بېرته به تړلي.
بل او د خانشین ولسوالۍ د وضعیت په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې چارواکو پرون هم ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي.
د خانشین د وضعیت په اړه کره معلومات په لاس راوړل سخت دي، ځکه دا د پاکستان سره پر پوله د لشکرګاه څخه تقریبا 130 کیلومتره لرې موقعیت لري. د ټلیفون شبکې کار نه کوي. هماغه څه چې حکومتي چارواکي وایي هغه دا دي چې دوی بېرته توانېدلي دي هغه سیمې چې د خانشین ولسوالۍ مرکز ته نږدې سو کوڅې بېرته ونیسي. هم د پولیس ځینې سرچینې وایي چې لا هم د ولسوالۍ مرکز د هیچا په ولکه کې نه دی. د دواړو طرفو ترمنځ د ډزې تبادله کیږي او د ولسوالۍ مرکز د ډزو په میدان بدل شوی.
الیاس دایو چې د هلمند پر وضعیت را سره خبرې کولې. ورزو ورس څنګلوري ولایت کندهار ته د کندهار ولایت مقام د درملو ټولو تجارانو ته سپارښتنه کړې چې تر دې وروسته د درمل په داسې موټرو کې وارد نه کړي چې کیفیت ته زیان رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر ویلي چې افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردېږي چې دا کار سبب شوی په افغانستان کې غیر معیاري درمل زیات سي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د کندهار کوم مقام دا خبره کړې ده؟
دا غوښتنه د ولایت مرستیال د درملو د راواردونکو سوداګرو سره په غونډه کې کړې ده. معیار دا دی چې د درملو د انتقال موټران باید د تودوخې د کنټرول ظرفیت ولري، خو دا مهال چې کندهار ښار ته درمل راواردېږي دا په عادي موټرونو او زرنج موټرسایکلونو کې راوړل کېږي. د کندهار مرستیال والي د درملو د اتحادیې له مسؤلینو سره چې دغه ناسته درلوده ده، وویل چې له نن څخه یوه میاشت وروسته هیڅوک په دې موټرونو کې د درملو د راواردولو حق نه لري. مرستیال والی عبدالعلي شمسي وویل چې په دې موټرونو کې د درملو انتقال درمل په زهرو بدلوي.
یو میاشت سورسته دا کار باید بند شي. تریوی میاشت پورې هم د ادریسم ترانسپورت په خدمت کې دی، ګمرک ماویس په خدمت کې دی، ټول ګمرک اداره عام روغتیا ریاست په خدمت کې دی. دا د بهترین خبرې درته وکړل چې زه مطمئنه سم چې تاسو شدا واروړي په درست کیفیت را انتقال دیږي، کته مناسب و چې تاسو لوړ سیالته تجزیه لابراتوار.
خپل ډاکټران هم وایي چې هغه درمل چې په مناسبه هوا کې ونه ساتل شي کیفیت خرابېږي او ناروغ ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. په دغه غونډه کې د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احمد الله فیضی هم خبري وکړې. ده وویل چې د دې ستونزې تر څنګ ځینې سوداګر درمل په نامناسب ځایونو کې ذخیره کوي چې کیفیت یې له منځه ځي. روغتیا پالان وایي چې کندهار ته اکثره واردونکي درمل په ټیټ کیفیت سره جوړ شوي دي او کله چې په نامناسب ځای او هوا کې وساتل شي د درملو ټول اغېز له منځه ځي. د دې په خبره همدغه علت دی چې درمل پر ناروغانو مثبت تاثیر نه کوي.
د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې. تازه خبر ده چې د ازادي رادیو خبريال وی په کابل کې د نیمه شپې تر 14 وروسته پیلسوي وسلواله شخړه پای ته رسیدله. د پدې اړه نور جزئیات کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو.com یا هم ازادي رادیو.org. د ورکو ازانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي اتنیم بجی کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه لنجي صافي نوري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تېرې شپې حملې درې واړه برید کوونکي وژل شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي چې به مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د نارت ګیټ په نوم د بهرنیو یو لوجستیکي مرکز و. د نادلي ولسوالۍ یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانه شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله سمه نیمایي کمه شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو سخت دریځو وسلوالو غږ کړی چې په سوریه کې بریدونه وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي کچیرې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریم یا سیمې الحاق له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکارۍ سبب کېږي، امریکا باید دغه الحاق ومني. د ارمنستان د اپوزیسیون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایریوان د پولیسو یو سټیشن نیولی و له حکومتي چارواکو سره تر دوه اونۍ مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښودې او تسلیم شول. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې ارګان د هغې پریکړې دفاع کړې چې د اولمپیک په لوبو کې پر روسیې ورزشکارانو یې د حکومت په ملاتړ د ډوپینګ له کابله بندیز لګولی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. چارواکي وایي په کابل کې د نیمې شپې تر چاودنې وروسته د وسلوالو پیل سوې حمله پای ته رسیدلې ده. الیاس سالی د پیښې په ځای کې دی. سالی صاحب، څه ګوري د حملې په ساحه کې دغه شیبه تاسې؟
السلام علیکم، سهار مو پخیر. اندوس دلته خو جنگ خلاص شوی ده. قومندان د امنیت کابل جنرال عبدالرحمن رحیمی راغلی او خبریالان جلال صاحب رحیمی خبریالان ته وویل چې درې مهاجم و، یو انتحاري و چې موټر سره دننه شوی و. یو کمپ دی، یو کمپ دا دی، هغه کمپ دننه کې دوی دننه تللی وو او دوه مهاجم نور شپه دلته دننه تللی وو او تر سهار پورې دا جنگ ختم شو او دوه مهاجمان نور هم وتل شو.
څه دي تلفات د دې حمله له کبله؟ څومره کسان وژل شوي؟
نه دی، نارت ګیټ کمپ کې هیڅ چا ته کوم نه دی راغلی او یوازې یو پولیس وژل شوی ده او دوه نور ټپیان دي.
او شاوخوا سیمو کې د خلکو کورونو یا هم ملکیتونو ته هم زیان رسیدلی؟
دلته خو اکثرا د کمپونه دي او دا شرکتونه شیشې مات شوی دي او ځینې خرابې شوی ده، خو لیکن زیان تر اوسه داسې کوم معلومات نشته چې کورونه ته زیان رسولی که نه. خو د سیمې شاهدان چې وو هغوی ویلي وو چې ځینې کورونه هم شیشې مات شوي دي شاوخوا.
بله، د دې چاودنې اواز د کابل په زیاتو برخو کې اورېدل سوی او تر چاودنې وروسته برق هم پر زیاتو سیمو پرچاو سوی. خلک عام خلک څه وایي؟ ځکه چې د دغسې پیښو هغه رواني اغیزې هم زیاتې وي پر خلکو.
داسې خبره ده چې داسې چاودنې خو د هر چا په باندې لکه روان باندې تاثیر کوي او خلک هم دا پرون شپه چې داسې وسو ټول خلک د کابل داسې سوي چې د خوب څیړلی وو او ټوله ډار کړی وو، لیکن اوس چې سهار وسو کسان خپل نارمل کارونه روان دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس سالی و چې په کابل کې د پیښې له ځایه راپور راکاوه. د کابل امنیه قومندان ویلي چې درې برید کوونکي او یوه انتحاري پر یوه کمپ حمله پیل کړې وه چې تر نن سهار پورې دغه حمله روانه وه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاهد الله د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي دا 15 کال کېږي د دانګام ولسوالۍ زیاتو برخو ته د واکسین ډلې نه دی راغلي، ځکه نو په ماشومانو کې د ګوزان یا فلج ناروغي پېښې ختم شوې نه دي. بل اوریدونکو لیکلي چې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو له افغان حکومت نه غواړي چې بنه شهید غزیدلې سړک د طالبانو له شر خوندي کړي، ځکه افغان ځواکونه پر دې لړ تګ راتک نشي کولای. نقیب الله فیضی لیکلي تر هغه به په هلمند کې امن ټینګ نشي چې د کوکنارو کارو بار پکې ختم شوی نه وي. وسله وال طالبان خپل ټول اوای د کوکنارو له درکه ترلاسه کوي. بل اوریدونکو چې خپل نومې ترې هیر شوی لیکلي، د افغان دولت نه هیله کوي چې کله پر یو پوسه جنگ وي په عاجل ډول د هوایي مرسته ورسره وشي، په دې ډول به د سیمو او ولسوالۍ د سقوط مخنیوي وشي. محمد عارف فافا لیکلي، د هلمند ولایت په لرې پرتو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ورسره بلې خراب شي. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، د جاني خیل او سمکنی ولسوالۍ ترمن سړک ډیر کندو کپر دی، هیله ده د مهم سړک جوړولو ته پام وشي. او بل اوریدونکو له کندهار لیکلي، له دولت نه هیله کوو چې شاغا زیارت غزیدلې سړک پوخ کړي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرونه کې پرون تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. دا افغانستان د ولسمشر په مرستیال پورې تړلي ځواکونه کلیوال ډاروي. د لیکنې په پیل کې له افغان حکومت څخه غوښتنه شوې هغه ملیشه وسلوال چې د جون میاشتې په وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو په وژنه او ځورونې کې لاس درلود، له قانون سره سم تعقیب کړي. په لیکنې کې ویل شوي چې د بشري حقونو د سر ادارې تر هغې حملې وروسته له کلیوالو سره مرکې کړي دي. د هیومن رایټس واچ په لیکنه، د جنبش ګوند ملیشه د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته وفادار دی. د خبرونې په حواله دی چې پخوانی جنگ سالار دی، له اوږدې مودې راهیسې په جنگي جنایتونو کې دخیل دی چې په هغو کې د 2001 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ملیشه ځواکونو په توقیف ځایونو کې د سلګونو طالب بندیانو وژنه هم شامله ده. د خبرونې په حواله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنبش ګوند د ملیشو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه د څېړنې امر کړی او د ملیشو ځینې غړي یې چې ادعا کیږي د خلکو په وژنو او ځورونو کې لاس درلود نیولې دي. د بشري حقونو د څار په اداره کې د افغانستان د برخې لوړ رتبه څېړونکي میرمن پاتریشا ګروسمن ویلي، د دوستم د ملیشه ځواکونو لخوا په فاریاب کې دغه وژنې د اوږدمهالو جنایتونو وروستي موارد دي. هغې په خپلو خبرو کې ویلي، حقیقت دا دی چې دغه ځواکونه او پخپله د ولسمشر مرستیال دوستم کله هم مسؤل نه دی ګڼل شوی، او دې مسئلې د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت اغیزمن کړی دی. د خبرونې په لیکنې کې وړاندې راغلي، د جون میاشتې پر 26 افغان ملي اردو او د جنبش ځواکونو په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړل، چې په هغو کې د یوناما په حواله ملیشه ځواکونو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل او 22 تنه نور ټپیان کړل. د هیومن رایټس واچ خبرونې په حواله، وروسته له هغې چې طالبان له سیمې ووتل، د جنبش جنګیالي 4 کلیو ته ننوتل، پر کلیوالو یا د طالبانو د ملاتړ په تور حملې وکړې، 15 کسان یې ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. خبرونه لیکي چې په جولای میاشت کې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره چې د جنبش ملیشو ورباندې حمله کړې وه مرکې وکړې. په لیکنې کې راغلي، د دغو حملو له کبله د ملیشو یو قومندان هم عدالت ته راکش نه سو. له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې ټلیګراف په خپله تازه ګڼه کې د هغه ملا پر نیول کېدو لیکنه خبره کړې چې له یوې 6 نجلۍ سره یې د خپل واده د موضوع دفاع کړې ده. په لیکنې کې ویل شوي چې دغه ملا د جمعې په ورځ ونیول سو، او دا موضوع په جګړه ځپلې افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو ستونزه څرګندوي. ټلیګراف لیکي، 60 عبدالکریم چې په غور ولایت کې نیول شوی، ادعا کوي چې د نجلۍ کورنۍ ورته خپل لور په خپل رضایت ورکړې ده. خو د نجلۍ کورنۍ چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې میشته ده، ګمان کیږي روحي ټکانې خوړلې. وایي د نجلۍ په هرات کې د ایران پولې ته څیرمه تښتول شوې، بیا غور ته انتقال شوې ده. په غور کې د ښځو چارو رئیس معصومی انوري ویلي، دغه نجلۍ خبرې نه کوي، خو یوه جمله تکراروي، هغه دا چې زه له دغه سړي څخه بیریږم. ویل سی وی دغه نجلۍ دا مهال په غور کې د شوزو اړوند دامن په کور کې ده. ویل سیوی ده هغه د پلار دوسیه هم په غور کې څرنوالی ته سپارل شوی چې ولی خپل وړه لور یو سپینجری ته پانی کا کړی ده. ټلیګراف ورځپاڼې لیکي تر دې څو ورځې وړاندې په غور کې یوې 14 کلنې امیندوارې ښځې ته اور واچول سو او دې قضیې هم ټول افغانستان ته ټکان ورکړی و. د بلخ ولایت اوسیدونکي او امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو له حضور څخه شکایت کوي. د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤول وایي اکثره اوسني غیر قانوني وسلوال هغه کسان دي چې پخوا د سیاسي احزابو او یا د مجاهدینو د ډلو قمندانان ول. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په بلخ کې د سیمایزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو حضور د خلکو او امنیتي ځواکونو اندېښنې راپارولې دي. د دایا کې د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې مشر جنرال عبدالمنان وایي چې په بلخ او نورو ګاونډي ولایتونو کې د ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا دا ناقانونه وسلوال او یا زورواکي هغه کسان دي چې په خواله جهادي تنظیمونو او یا هم له سیاسي حزبونو سره یې د قمندانانو په حیث فعالیت درلود او اوس د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې وسلوال فعالیت کوي. څوک چې دولتي یونیفورم نه لري او به جوازه سلا لګدوي هغه غیر قانوني وسلوال کسته یا د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو غړی بدل کیږي. چې تر دمه 1500 غیر قانوني وسلوال ګروپونه پیژندل شوي دي. ډیری دا ناقانونه وسلوال د بلخ حکومت سیمو کې فعالیت کوي. هر هغه ځای کې چې جنایت ترسره کی تر شاید نه قانون وسلوالو لاس دی. حق بیا د مزار شریف اوسیدونکو په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو لا زور او زیاتی شکایت کوي او وایي چې دا نه قانون وسلوال د بلخ مختلفو سیمو په نام نه یو کې لاس لري. ریحانه او نوید د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکو په دې باور دي.
افراد مسلح غیر مسؤول در ولسوالیو خیلی زیات شوه او
نه قانون وسلوال او غیر مسؤول کسان په بلخ ولایت کې په ولسوالیو کې زیات شوه دي. دوی د خلکو پر وړاندې زور زیاتای کوي او په نام ننګو کې لاسداري
در ولایت بلخ وجود یا حضور افراد مسلح غیر مسئول افرادی که
په بلخ ولایت کې د غیر مسئول وسلوالو حضور چې په خوا باندې مختلفو تنظیمونو سره د وسلو سره کار کوي زخت زیات شوی دی. په دې وروسته کې دوی په نام نه کلاس لري په خپل سیمو کې پر خلکو زور زیاتای کوي او د هیڅ زور پر دوی نه رسی. د مزار شریف دوسیتونکو په خبره چې اکثرا د محلي زورواکي او ناقانونه کسان هغه څوک دي چې په خوای هم د مجاهدینو په لیکو کې سلاح لرله او اوس هم په شولګرا کې شیندي او چمتال ولسوالیو کې فعالیت کوي. په داسې حال کې د محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر وړاندې شکایتونه زیات شوي چې په تازګۍ سره د بلخ امنیتي ځواکونو د جنایي جرایمو لا زیاتوالی هم خبر ورکړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کار کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي. پاکستان ته خاص پاکلا تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې لچ روغ جوړ خوخه او بریالي وسید د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه بریک دی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډیر به مونږ زړه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است کدا غ پروګرام په ازادي راډیو کې ونور تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه تلل شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org ګرانو دوستانو اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه احمد لالم د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه موږ تاسو زنګ کولای دي زکه چې زه د کلتي په حاول کال زه د کور څخه د کډو بار کې راوتلې او د کور څخه ما څخه خپل کور ورکتی ما د خپل پلان نو مز ورونو مان نه دي زکه چې زه ته کښنه مو کډو بار کې انو زما د ټلیفون شمیره ارڅوک څخه معلومات لري ودا شمیره دې ماته زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده صفر و یو یو اته نه یو پنځه و یو دا زما د ټلیفون شمیره ده ارڅوک نو سره ټلیفون تلین کې ودا شمیره دې ماته زنګ وې تاسو دې د راجو څخه مننه تاسو په امان السلام علیکم
زه شاب الدین شهاب هم داوست لکن ده هر والا هستی نستا صرفت هم هست مرز یو ده ترزی دره کالکی زورکتی خوالنم مداغاشی پس که هر چا ته پار معلومات هر چا که پار معلومات ولره نمیره بانی دوی که پر داش میره دی زنگه توی سپرا بیا درواتیا یواتیا تساونه ده ازادی را دیو سخه مننه کهو
زا عبد الحنان زهير يم دهير منديله تمرجه ولساليه وسيدون كيما ما يوانديوالو د تمخيز ما سره وسيدين نيمي ګلاجان وو د ګل ورور نيمي اول خان دي د جلال آباد وسيدين كيما او فوتيلان په کنه په پېښور شهر کې وسيدل په پېښور ته دی راغلي ما سره وو چې ما سره د ښه وخت تیر کی دغه ورس ته بیا د ایران ته لري بیا زما معلومات نه لرم کدا خپل از ما زغاوري او یا بل د ورور یا د دوست ما زغاوري ما ته دې په دغه شماره زنګ وې زبر ډیر زنه خوشاله سم ما د ټلیفون شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اتیا درود دیرش درویش
زه ولی الله رحمی دی خوست سوله دی سگرای و دی سوله اولان سمینا زدار دکا پاگام پریگدم سما یک ترور چه تقریبا یونین کال عمر لری خود بزار که رکشو دا که فوری چود معلومات لری فده نمبر دما تا زنگ وی وصاوا دوانوی دوانوی دواتل پینزه پینزه شمرا یو زرگاتی کرده روان سفر وصاوا دوانوی دوانوی دواتل از دیر دیو زنده باد
در آزادی رادیو تدا پیغام پرژدم از ما یه وقت شدی در محمد عثمان پنامه دی در محمود زیدی یویش کال عمر لری در تلور میشه کیجی که نادره کدی او که ار ورور ار مسلمان تپتی پر در اشمیرو دی جنگوی سپر و سپر اتا تلور و یو سپر شپر اتا یو زلی بیا وریدون که تشمیروان سپر و سپر اتا تلور و یو سپر شپر اتا ام در تلپون در اشمیری د محمد عثمان د محمود زوی چې یو ویشت کاله عمر لري څلور میاشتې کېږي چې نادره کدی بس هر ورځ پکپاتې پر داشمیرو د جنګ وي زما نوم چې دی آزاد خان دی د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار د ستا سره په تماس کې یم خو زه د آزادۍ رادیو ته دا غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کې وسلام
السلام علیکم زه عبدالمعلیک د کندهار ولایت خبره کوم
ما یو ماما دی دا دوه کاله کېر چې د خپله کوره نه درکه دی. سید علی آغا نمیر د سید رسول آغا زوی دی. کار مسلمان ورورې په اړه معلومات لري په دغه شمېرو چې زنګ ووهي 0 0 0 4 3 0 2 6. شمېره یو ځل بیا 0 0 4 0 10 0 0 6. هر څوک که په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې چې په دغه شمېره زنګ ووهي.
السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زما یو زوی دی، عمل نومېږي، په چپه مخ یې ګردۍ ټپ دی، د 14 کالو ځوانکۍ دی، د 2 میاشتې راهیسې کېږي چې د کوره وتلی ورک دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ودې نمبر ته دې زنګ ووهي 0 0 0 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ما پیغام دا دی در روزگان ولایت چی داستان سلسوالی در چشکنی در بغلق در کلی تخیم که تماس که از منو مخبود لادی از ما در کازی در خود لاد در متجب لالازوی تور سیل نفر دی تا در پروش کارت ندرک دی کار چا تا معلومات وی او یا ایدلی وی او که یا دیز ما جاق خلاوری تا غشمیرو تا دی جنگ وی سپر وستا و اتا او یا دو اتیا اتیا یو واری بیا در تا تکرارم سپر و سپر ات و سپر ات دو ات سپر شل زره اوانه اینام ورکوم.
زه ولی محمد د هلمند ولایت څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو عزیز فنامه د جمال د خیرالدین زوی د هلمند ولایت کلایبیس نسیمې اوسېدونکی چې درې میاشتې مخکې ایران ته تللی و اوس د ایران څخه راولي افغانستان ته او دماغي تکلیف هم لري. که هر مسلمان ورور ته د دفاع اړه معلومات وي زموږ سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي او خپلې شمېرې ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېرې دي 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سپین بولک د بیرش بازار سره په تماس کې یم. زما زوی ورک دی د څورلسو کال دی، نن به محرم دی، شل میاشتې کېږي چې د کور څخه ورکه شوي دي. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې یا په حکومت کې که په هیات کې د ده په اړه معلومات چې د محرم
بله السلام علیکم. ګلانوار مجبور خبرې کوم د ننګرهار ولایت فچراګان ولسوالۍ نه. زمونږ یو کلیوال دی تقریبا دا اته نخه میاشتې کېږي چې کور نه درکه شوی دی، کابل ته لاړ دی او کابل نه هماغسې ورک شوی دی، پاته راته نه لګي چې دا به کوم طرف ته لاړ وي. نوم یې ولایت خان دی، د پلار نوم یې اتل حسا دی. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي، په مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 4 4 5 5 6 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 4 4 5 5 6 ډېره مننه.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نیمیږي، 15 کاله کېږي له کوره سترۍ تنده، مور و پلار او ښځه و ټول کور یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات یې و موږ ته دې لطفا مهرباني وکړي په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5 په آخري کې د ښار د ای د ازادي راډیو آباد دی، د ازادي راډیو او شاد او آباد دی امان الله امیر زی صاحب او شاد او آباد دی د 12 بجو د خبرونې چلوونکی میرویس امینی و سلام.
هلو امیرزی صاحب، سلام علیکم. تل د ژوندې امیرزی صاحب ته استاد رادیو ټول کارکوونکي چې د ورکو عزیزانو پروګرام چلوونکي جاوید وربل یم د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ تا سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر شي. څو څو وارې مو مخکې پیغام پریښی و، مونږ د ورک لږ ډېر معلومات شو امیرزی صاحب، ما پیغام که خفه کېږي نه بیا بیا لږ نشر کا او په تا د توجه په هیله د لمبر به تکرار کوم. جاوید د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ ته سره په اړیکه کېم، خدای دې وکړي چې ما پیغام په بشپړه توګه ساتو او نشر شي. نو 0 9 2 8 8 8 4 3 5 3 شماره غواړم چې یو ځل بیا تکرار کوم، 0 9 8 8 8 4 3 5 3 د آزادې رادیو څخه یو جهان مننه امیرزی صاحب د ژوندې په مخه وخه.
د آزادې رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي، 0 0 4 4 0 2 2 2 4 4 5.
الو السلام علیکم، زما نوم عبدل ستار زواره ورخصینم نرخان مشهور په محمد شاه وګړو کال کې چې د کندهار ولایت سره د رکسو وی هر څوک په عام ما کړی نو مسره په دوه شمیرو ته ماشینس سپر بیا اته شپته شپته نه سو در فلوش هر څوک په عام ما کړی نو مسره په دوه شمیرو ته ماشینس لمر یو ځل بیا سپر بیا اته شپته شپته نه سو در فلوش او سلام ویترم.
عبدالستار اند فراد ایلات اند گلستان دول سوالیم زما زوره سره چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا دا 5 کاله کېږي چې ورک شوی معلومات یې ما ته نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي ما ته ټلیفون وکړي، زما ټلیفون شمېره 0 5 2 2 3 9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم، یا د چا سره که بندې د مسلمانو سره ما ته ټلیفون وکړي، زما ټلیفون شمېره 0 5 2 2 3 9. السلام بای احترام یو جهان مننه د ازادي راډیو ته چې زموږ پیغامونه نشریا سرخی تل سرتل دي په ژوندۍ بڼه. ازادي راډیو الله دې کامیاب لري.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومرو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بل پروګرامم په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهالونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ